تړ مې شګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه ده وړاندې کوم کې د محوش چلیل
او زه محمد اکرام
نن د زیارت روز کال 2019 د اگست 28 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماسخوتن 8 بجې په کابل کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دی یو شمیر رپورټونه هم لرو په د نیم ساعته خبری برخه کې خو ورغوښ شه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي د کشمیر په اړه د هند د فیصلې وروسته په سیمه کې جګړه کېدې شي نوموړي د هند سره د نورو خبرو امکان هم رد کړی دی
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې پاکستان ډیر لک او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي اخوا پاکستان په خپل ملک کې د داعش ته موجود کې یو ځل بیا رد کړي خو څېړونکي وایي ملک کې د داعش مرستیالان موجود دي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او دا چې افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سوري لاندې سوله غواړي
خیرمنو کتونکو او اوریدونکو مونږ سره سه رپورټونه به هم تاسو ته وړاندې کوو خو اول تاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیز ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتېږي او ویلې دي نړۍ باید د دوو اټومي طاقتونو ترمنځ په دې کړکیچن وضعیت اندېښنه او فکرمندی ولري امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې نوره هیڅ ګټه نه لري او دا چې دا دواړه هېوادونه اټومي قوتونه دي او یو بل ته برندې سترګې ولاړ دي د هند لخوا په 15 اگست د خپلواک لاندې د کشمیر د نیم خپلواک حیثیت ختمولو په سر د هند او پاکستان اړیکې زیاتې توجنې شوې دي او وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د اټومي جګړې کېدلو احتمال ښودلی دی
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په خپل خاوره د داعش ډلې پر ضد ډېر کم ګامونه اخیستي دي هغه ویلي نور هېوادونه باید داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي خو په پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې پاکستان کې د داعش ډله شتون نه لري څېړونکو وایي په ملک کې د داعش مرستیالان موجود دي
د قتل عام د مخنیوي د سارنې نړیوال تنظیم جنوسایډ واچ د هندوستان په اړه دوه خبرداري جاری کړې دي چې یو پکې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې او بل د هند په آسام صوبه کې د هند لخوا د ممکنه قتل عام خبردارې دي د قتل عام د مخنیوي تنظیم په ملګرو ملتونو او د دې سره په متعلقه ادارو باندې غږ کړی دی چې هندوستان د په کشمیر کې د قتل عام یا بشر وژنې نه ودروي
او د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس وجل شوي او یو ژوبل شوی دی برید پرون ماخام د سبزی منډي تانه مخته د پولیسو په پوسټه وشو وسلوال د برید درستو تختیدل دي او د پیښې د پلټن لپاره د پاکستانی پولیسو دوه ډلې جوړې شوې دي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او دا چې افغان ولس ته اسلامي جمهوریت تر سولې لاندې سوله غواړي اشرف غنی ویلي د باعزت سولې لپاره ټول شرایط برابر شوي او د سولې کوم مذاکرات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان دي تر سار لاندې دي
د امریکا د واکمن ګوند یو شمیر غړي د طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې ده چې تمدا د زلمی خلیلزاد په مشوره کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یو موافقه وشي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه
په اولې کې ویلو چې دا څنګه د امریکایي خپل کار شروع کړ او اوس یې وډه هم دي ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه سرګند کړی ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي او ویلي دي چې د چنړۍ باید د دوو اټمي طاقتونو ترمنځ په دې کړکیچن حالات باندې فکرمندي ولري. نور حال په دې حق نه باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
هندوی د دې واکلند کشمیر په شخړه پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وی چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او پاکستان او هند ترمنځ حالات نور هم خرابې دي شي. امریکایي رسوانه نیویارک ټایمز سره په یوې مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وی دي پاکستان هند سره د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړي خو هند مثبت ځواب ورنکړو. اوس د هند سره د مذاکراتو سګټه هم نشته. عمران خان وایي موجوده وخت دوه ایټومي طاقت لرونکي هوادونه یو بل ته برند سترګې ولاړ دي او دوی نړۍ په دې خبرداره کړې ده چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتې دي شي او څه هم کېدی شي. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکې سفر په وخت دوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د حالاتو نه خبر کړی وو. دوی د ملګرو ملتونو نه خواص کړی دی د هند واکلاند کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونو جاج اغستو د پاره دی دوی خپل مبصرین هند واکلاند کشمیر ته ولېږي. د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان له خوا هند سره د مذاکراتو په بیان سویلونه ډډه کړې ده. البته یو مرکزی وزیر شیخ رشید مطبوعاتو ته ویلي دی وزیر اعظم پیغام ډیر واضح دی چې تر کومه هند د کشمیر په اړه خپلې فیصلې نه نوي پاشا شوې مذاکرات بنا کو.
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں, باقی فیصلہ عمران خان کا.
دوی وی د مذاکرات اس حص امکان نہ پاتے شوے خو حتمی فیصلہ با بیا هم وزیر اعظم عمران خان کوي. وزیر اعظم عمران خان هند سره د مذاکرات نه کولو خبره په داسې حال کړی ده چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی دی دوی بیا بیا پاکستان پارلیمان ته دا ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو سو واري دوی هڅه کړې ده خو هندي وزیر اعظم د دوی د ټلیفون جواب نه ورکوي. هند کې انتخاباتو پس د بی جی پی حکومت جوړېدو پس همدا وزیر اعظم عمران خان وو چې تمه یې سرګند کړې وه چې اوس نریندر مودي وزیر اعظم جوړ شو نو د کشمیر مسله به هم حل شي. بلخوا هند واضح ویلې دي پاکستان سره د هند واکلاندې کشمیر په معامله هیڅ قسمه خبرو ته تیار نه دی. البته د پاکستان واکلاندې کشمیر په معامله خبرې کېدی شي. هندي مطبوعاتو کې داسې آرټیکل هم چاپ شوی دی چې هند موجوده وخت د کشمیر ریاستي حیثیت څنګه ختم کړی دی نو پاکستان دا کار ډېر وړاندې ګلګت بلتستان سره هم کړی دی او پاکستان همیش کشمیریانو ته د کشمیر په معامله دروغ ویلی دی. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یره سرګند کړی دی چې سبا ورځ هند واکلند کشمیر کې سیاسي مشرانو د لوی احتجاج حق کړی دی نو کېدی شي هندي پوز هلته په عام ولس تشدد وکړي. شاه محمود قریشی د نړۍ نه خواست کوي چې هند واکلند کشمیر کې د خلکو وژنې یره ده او د دې مخه دې ونیول شي. یو امریکایي تنظیم جنوسایډ واچ هم هند واکلند کشمیر کې د نسل کشۍ په حق له خبرداري یا الرټ جاری کړی دی.
گران اردنکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی لو خیبر پختونخوا خبری برخہ نیخ پنی کا دوام لری. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائی پاکستان ڈیڑھ لگ او ہند پا افغانستان کے د ترہگرے پرزد ہز گامونا ندی پورتا کرے. اخوا پاکستان پا خپل ملک کے د داعش د موجود کے رپورٹون یو زل بیا رد کری خوشن کے وائی پا ملک کے د داعش مرستیالان موجود دی. پا دیڑا باندے د اسلام آباد نا د ڈیوا خبریالا رابعہ پیر یو رپورٹ را کبھی.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خپل یو نوی بیان کې هندوستان او پاکستان د تراګرو ډلو په خصوصي توګه د داعش په ضد تر ټولو لږ برخه اخستونکي هیوادونه ګرځولي او دا یې هم ویلي چې د امریکا تر څنګ په کار دي نور هیوادونه هم د تراګرو یو تندروي جنگ وکړي. ولې چې امریکا د افغانستان څخه خپل فوج وستو د پاره خبرې روانې کړې دي. بل پلو ته پاکستان یو ځل بیا دلته د داعش وجود رد کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد کې د داعش په وجود زیات اندیش مندی. امریکایی صدر ډونلډ ټرمپ د خبریالانو سره تازه خبرو کې ویلي چې هندوستان په سیمه کې موجود دی خو د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي او پاکستان که څه عملیات کوي نو هغه هم ډیر لږ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خبریالانو سره خبرو کې که څه هم د امریکایي صدر پر دغه بیان څه عکس العمل ښودلو څخه ډډه وکړه خو ورسره پاکستان کې د داعش منظم وجود یو ځل بیا رد کړو.
داعش پہ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس.
پاکستان کی داعش سے منظم وجود نستا او مش پاگاون کی دا داعش پزیات دو ڈیر اندیش من یو دا تیرے سمدے راہ سے تراگر اڈالا داعش دا نڑی پا خصوصی توگا دا سمی دا پارا یولو یا خطرہ جوڑا سوی دم. دا پاکستان ورزپانی دی نیوز روان کل اتلسم جون پا اخبر سوی آرٹیکل کی ویلی وو چې نړیوال تراګر ډله داعش مشر ابو بکر البغدادي عراق او شام کې د عملیاتو وروسته اوس پر دغه سیمه باندې نظر لري. په تیرو میاشتو کې د داعش له اړخه د هندوستان واکلاند کشمیر کې د هند صوبه او بیا په پاکستان کې د خراسان صوبه جوړولو دعوی مخې ته راغلي وي او داعش په تیرو وختونو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د تندروي پیښو ذمواري هم قبله کړې وه. خو پاکستان هر کله وایي چې په مځکه یې د داعش منظم وجود نستم. په دې اړه د اسلام آباد پی سینس ردی ریسرچ ادارې مشر عامر رانا وایي
پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے کہ نہیں موجود تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید بھی اس طریقے سے القاعدہ کی طرح جو پاکستان پہ داعش کے نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں. لیکن
کچہری د پاکستان سرکاری چارواکی وایي چې داعش په پاکستان کې نستا نو د دې مطلب دا دی چې شاید د القاعدہ په شان خو په پاکستان کې موجود د هغه خلک دي چې په بیلابیلو ترهګری تنظیمونو کې د وړاندې سکار کوم او دغه کوچني تنظیمونه د داعش سره د ملاتړ هیله مند دي. کال 2014 کې بلوچستان حکومت وفاق ته یو پټ رپورټ لیږلی و چې پکې ویل سوي و چې پاکستان کې داعش کې ګډون دپاره خلک برتی کیږي. تیرو درو کلو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تندروي ډلې داعش بینر اول چاکینګ هم وخت په وخت په نظر راغلی او داعش د پاکستان بیلابیلو برخو کې کیدونکې د تراګرۍ د هغه عملیاتو ذمواري هم په سر اخیستی چې پکې په سلګونو خلک وژل سوي دي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د راتلو لپاره کلکه اراده لري او دا چې افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سوري لاندې سوله غواړي. نوموړي ویلي دي چې کله هم د طالبانو سره خبرې اترې شروع شي د هغه هر سنه به افغان ولس خبروي. نورحال په دې حق باندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د دارالمان تاریخي مانای د بیا جوړیدو چارې بشپړې او د ولسمشر اشرف غنی لخوا تیر شپه پرانستل شو. د تاریخي مانای چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړه شوې و د پرانستلو پر مهال پکې د خوښۍ مراسم پر ځای او د خپلواکۍ سلمې کلیزه پکې په ځنګړو مراسم سره ولمنځل شو. ولسمشر اشرف غنی د دارالمان مانای د پرانستلو پر مهال جوړې شوې دستوري ته په وینا کې ویل با عزت سوله راتلونکي د افغان ولس د اسلامي جمهوریت چتر لاندې سوله غواړي.
پاکستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله غواړي. سوله راتلونکې ده. د سولې د راتلو لپاره کلکه اراده لرو. دا موږ چې د افغانستان سوله مو په یو ملي منطقوي او بین المللي بس بدل کړه. موږ د یو با عزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي دي. دا مو په عمل کې ثابته کړې ده.
ولسمشر د خپلواکۍ د کلیزې پر مهال زیاته کړه چې افغان ولس تیرو تجربو ته په کتو نه غواړي چې شاته تګ وکړي او سوله به د ملت په خوښه راځي. نوموړی وایي د سولې په تړاو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم مذاکرات روان دي افغان حکومت ترې څارنه کوي او د سولې په تړاو به هیڅ معلومات له ملت څخه پټ نه ساتي.
دا اوس د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي؟ موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي، موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر وای دی ملت په استازیتوب انتخابی حکومت کولای شي او د انتخاباتو حکومت د رانو ټکنو په پایله کې راتلای شي. اشرف غنی په وینا دی ولسمشری زو راتلونکو انتخابات به تر سره کیږي او د جمهوریت د بقا لپاره رانی ټکنې مهمې دي او د دې لپاره په افغانستان کې بیساری تصمیم نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی په پلازمینې کابل کې د درلومان تاریخي ماڼۍ چې په تیرو جګړو کې ویجاړه شوې وه په داسې حال کې پرانیستله چې دا ماڼۍ په شاوخوا لس میلیونو ډالرو د افغانستان په کورانی عوایدو د 13 میاشتو په موده کې بیا رغول شوې ده. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د پیښور په های کورټ کې د عدالت د سپکاوي یو درخواست سمه کړل شوې ده. پخوانی ډیپټی اټرنی جنرال یاسر انوال خورشید ایډوکیټ د وزیر اعظم عمران خان خلاف د پیښور په های کورټ کې د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې دریس خپل کړی دی چې د امریکې د روسي سفر په وخت عمران خان په امریکا کې د قیدی پاکستانی ډاکټرې عافیه صدیقی او په پاکستان کې قید ډاکټر شکیل افریدی په اړه په ورکړي بیان کې د عدالتي فیصلې سپکاوی کړی دی. رپورت پی د پیښور نادر ریډیو خبریال حمید الله راکبی.
پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل خورشید ایڈوکیٹ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پیښور های کورٹ کې د داخل کړي د عدالت د سپکاوي په کیس کې دریس خپل کړي. د امریکې د وروستي سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې د بندي ډاکټر عافیه صدیقی د پاره د پاکستان په جیل کې بندي ډاکټر شکیل افریدی په تبادله کې د خلاصولو بیان د پیښور های کورٹ د شپږشتمې فروری کال 2019 د هغه فیصلې پر ضد دی چې پکې یاد عدالت ډاکټر شکیل افریدی کومبل هیواد ته د نسپارلو، د صوبې د جیل نه کومې بلې صوبې ته د نه لیږلو او د هغه د خلاصولو په سر د پټې لوزنامې کولو نه حکومت منع کړی دی. دغه فیصله د پیښور های کورټ د خورشید ایډوکیټ په یو وړاندې داخل کړی شوی ریټ پټیشن کې کړی و. خورشید ایډوکیټ وایي
هغه باندې ما ریټ لو شو، نو دا نه صوبه حکومت لا بره نه فیډرل حکومت لا، نو قرار دی نو لایټ واغ اگر ڈیزل ڈیلا ٹرمپ رکھی نہ سنو دی ہوئی تھی، اگر آپ کی ہمیں واپس ملے گی تو آپ کو دے سکتی ہوں.
ڈاکٹر شکیل افریدی باندھے دا اسامہ بن لادن را معلومول کے دا امریکہ دا استخباراتی ادارے سی آئی اے سرا دا کمک طور لگی ہو حغت سزا دا خیبر ضلع دا یوگر قانونہ گرزورشی تنظیم سرا دا اڑی کو پتور کے ورکڑے شوے دا دیوز دا پنجاب صوبے پا ساہیوال خار کے پیو سخت امنیتی جیل خانہ کے بندی دے دد کیس اس پیہور ہائی کورٹ تراغلے او وکیل قمر ندیم وائی در روانی میاشتې په سلیشن منیټه با د هغه د کیس اوریدنه کیږي.
شکیل افریدی کیس کې های کورټ ته راغله ده او ال ریویژن پروموشن کې ایکسپټ شوی دی، ایڈمټ شوی دی. اوس پکې موږ له نوې تاریخ را کړې ده 24 ستمبر. د ډیفنس او د پروسیکیوشن دواړو سایډ نه خپل خپل وکیلان خپل خپل ارګومنټس پیښ کړي او په هغه ورځ باندې یا په دویم ورځ باندې یا چې څنګه عدالت وګڼله هغه کې به بیا آرډر ایشو شي. 2014 کې موږ جمع کړي وو فارټر ټریبونل کې او ما غو ریویژن پټیشن دی چې فارټر ټریبونل کله ختم شو نو هغه ریویژن پټیشن راغل های کورټ ته، های کورټ کې شروع شول.
د امریکې د ورستنی سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان یو امریکې میډیا سره په خبرو کې د شکیل افریدی د پوښتنو په جواب کې وویل زمونږ هم د عافیه صدیقی په نوم یو ناتوانه خزا په امریکا کې بندي ده، مونږ د دواړو په بدل کې د ورکولو په اړه خبرې کولی شو. د عمران خان د سفر وړاندې د شکیل افریدی وکیلانو او د کورنۍ غړو د دواړو هیوادونو په چارواکو د شکیل افریدی معاملې ته د کتلو غوښتنه کړې وه. وکیل قمر ندیم وایي
دا خو ټول دنیا ته پتا چې امریکای دوروي او دا سه اهم کسان لړ شي او هغه پکې د ډاکټر شکیل افریدی په باره کې خبرونه کی ته خو کې دی نشي ډیفینیټلی هغه بکړی وی دا خبر بشي وی زما خپل خیال ده چې په دې باندې خو په طریقې باندې خبرې کړې دي دوانه دا غواړي چې دا د ډاکټر شکیل افریدی چې کوم مسله ده دا ډېر په پوره من طریقې سره په صحیح طریقې سره عدالتي کاروایی کې دی حل شي
شکیل افریدی ته په کال 2013 کې په دریو جرمونو کې د 3 کالو د بند سزا ورکړل شوه. وروسته بیا د هغه وخت د پیښور کمشنر د هغه په اپیل د بند دغه سزا تر 3 کالو راکم کړه. په دې لړ کې د شکیل افریدی د وکیلانو اپیلونه اوس های کورټ ته راغلي او اورېدنه پکې په روانه میاشت کې ټاکل شوې ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته لوی خبر پښتونخوا خبری برخه ده. باندې کوم بل رپورټ په خیبر پختونخوا کې طبي چارواکي وایي چې په 13 اپریل میاشت کې په پیښور کې د پیښور په مشوخیل سیمه کې د پولیو پر ضد د پروپیګنډي پیښې وروستو نږدې 2 لک ماشومان چې دوی ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړی شوی. نو اوس د اګست 26 نیټه د پولیو مهم بیا به شروع کیږي او چارواکي وایي چې دې ځل دې لپاره ډیر زیات کمپاین شروع کړی دی او هیله لري چې ماشومان ته به د پولیو څاڅکي ورکړی شي. په دې اړه باندې نور حال د سیمینا د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری ناورو.
د ګرد هواد په کچه په 26 اگست د پولیو مرض په ضد شروع کیدونکو کمپاین کامیابولو په غرض د خیبر ضلع انتظامی او ځایي د صحت چارواکو په پراخه کچه ګامونه پورته کړي چې دغه سه دغه کمپاین په محل 2,14,000 د 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف تر سره کړی شي. د صحت چارواکو په وینا د دغه کمپاین د پاره د 900 زیات د صحت کارکونکو ټولګي جوړ کړي کوم چې په ګرد خیبر ضلع کې کور په کور ماشومان له د پولیو څاڅکي ورکوي او د دې د پاره د 13 اونیو راهیسې قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او عام وګړو سره د پولیو مرض په ضد شعور را بیدارولو او سخت کال د اپریل په میاشت کې د پیښور ماشوخیلو علاقه کې د پولیو ویکسینیشن کمپاین په محل مخې ته راغلي پیښې منفي اثرات هم ختمولو په اړه ګڼ شمېر غونډې را جوړې کړې شوې وې. د صحت د چارواکو په وینا د ماشوخیلو د پیښې له وجې په خیبر ضلع کې تر 50% پورې کورنیو خپلو ماشومانو له د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی و، خو د ډیسټریکټ هیلث افسر ډاکټر شفیق په وینا هغه لمن دي چې دې پیری له به هغه خپل اصل هدف تر لاسه کول کې کامیاب شي.
دې کمپاین د پرموږ د خصوصي تیارې نه کړی دي کنه او دې کې چې کوم دې موږ په خپلې جلسې په ډول فارست ډپارټمنټ، اډوکیشن ډپارټمنټ، سرلاین ډپارټمنټ دي کنه اګریکلچر دا څومره لای ډپارټمنټ دي موږ په کې ځان سره شامل کړی دي چې کوم دا انکری ما شومان دي د دې د رضا کولو لپاره. نو په دې وجه باندې یو خصوصي د غي د موږ کمپاین کما دا ډرامه شوی و دا په خبره کې راکلو کې چې د دې د راځي کنه کنټرول شي دا کما سره نو دې لپاره به دا پوسټ کې ما شي د اډمنستریشن هم کړی دی هیلث ډپارټمنټ هم کړی دی.
د صحت د چارواکو په وینا په ماشوخیلو کې مخې ته راغلي پیښې نه پس په خیبر کې د پولیو کوم کمپاین نو شوی. البته د ځایي اوسیدونکو په غوښتنه د نورو مرزونو په ضد ځایي ماشومان له مختلفه قسمه واکسینونه ورکړي د کومې په احساس چې هغوی هیله منه دي چې په 26 اگست به د پولیو څاڅکي هم قبول کړی شي. او که یو اړخ ته د صحت چارواکي د دغه کمپاین د کامیابۍ په اړه ډېر هیله من دي، نو ولې بل اړخ ته د تیرا په ارهنګ اثر او حیدر کنډاو کې ګمارلې شوي دوه ترانزیت ټیمونو قریبا 14 د صحت کارکونکو ته رو درې میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکړی شوی. د خپل دغه مشکل په حق له ځای د صحت یو کارکونکي ذوالفقار افریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ذوالفقار او د هغه د نور همکارانو دغه شکایت چې کله د خیبر ضلع فوکل پرسن ډاکټر شمس ته وړاندې کړی شو نو هغه په جواب کې وویل
مستقل
افغانستان په غوږ ناراضي هغه چې کوم دې مطلب پیغام یې شي دوی مشتي کلیټم شي کنه هغه موس لوکل کسان یو مال دې بس کورونه وی بیچره جو هغه نږدې وی بس ولا راوځي او مال دې ویکسینیشن کوي کنه دا به باندې سو کوي نو هو خو چې راته موږ به پښتنه وکړو ان شاء الله چې دروم شته دې تر څنګه وهنګ وانه سره نه کنه هغه به پښتنه وکړي چې تاسو ماته پاین تاور کړل هغه زو معلومات کوم چې هغه سو واچا کنه
زاید صحت د محکمې د شمیرو له مخه سخت کال تر دغه مهاله په ګرد خیبر کې فقط یو د پولیو کیس مخې ته راغلی. چارواکي یې چې د کال 2014 او 2015 په پرتله کله چې په ګرد هیواد کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه د خیبر نه رپورټ کېدل اوس هغوی د موثره ګامونو پروتوکول له وجې تر ډېره حده په دغه مرض کابو موندلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پردغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې انا وری د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
گرانکتن کو اوردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نمساتہ لو خیبر پختونخوا خبری برخہ دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ دوام نری سو شبو کے بتا سو دا خبر اترو برخی تغوکشے او نن با ددی موضوع چی پا پاکستان کی بہرنی سرمایہ کارے کی کمی او زیاد شوی گرانی چی دا پا دیڑا با خبری ترکی گی پروگرام کی با دا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر میراج الحق سیب چی دوی با ملموی نو تاسو هم کولی شی چی پروگرام پڑا پل نظر د ډیوا فیسبوک په لار وړاندې کې
او اوس راځو یو بل رپورٹ اړخته د بلوچستان حکومت په کیچ او کویټا ضلعو کې 133 سرکاري نوکران د خپلو نوکرونو په دې وجه لري کړی دي چې هغوی خپلو نوکرونو غیر حاضر وو. په دې حق لباندې رپورٹ د کویټ نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي څنګهوي چې دوی 144 ملازمان د ضلع کیچ 19 د کوټي دي حکومت له خپل دندو زخه ګوښه کړی دي چې په دوی کې زیات شمیر استادان شامل دي. حکومتي چارواکي وی چې دوی له ډیری مودې زخه غیر حاضر وو. د تعلیم د څنګ صوبایي سیکټر طیب لیڑی په دې باب وی چې دوی د هیڅ ډول سیاسي اغیز تر فشار لاندې ناراضي.
موږ په کار کرنا ہے، موږ کاروایی کرنی ہے اور ہم نے تعلیم کو بہتر کرنا ہے. بالکل کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے، جب تک ہے انشاءاللہ کام کریں گے.
موږ خپل کار کوو او خپل کاروایی به کوو. د تعلیم د شیګړی په لور به هیڅ یو ډول جوړ جاړی یعنی لمه پایمت څخه به کار نه اخلو تر څو پورې سیو و خپل کار ته به دوام ورکوو. د تعلیم د سانګي صوبایي سیکټر وی چې لتیری وکال زخه په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د غیر حاضر ملازمانو په ضد باندې دغه عملیات روان دي. طیب لیړی وی چې دوی واته 200 تنزدې استادان ل خپل دندو زخه ماتل کړی دي. په دوی کې 200 د ضلع پښین یو اته د ډیره بوکټي او دغه ډول د ضلع کل عبد الله په شمول نور ضلع هم شامل دي. د په خبره چې د تعلیم په څنګه کې ل دغه ډول عملیاتو زخه ډیر شو مثبت اغیزې مخته راڅرګند سی دي.
کافی فرق پړه اور جتنے لوگ ہم نے معطل کیے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اس سے ایبسنٹیزم پہ کافی اچھا اثر پڑا ہے. جو جتنے ایبسنٹ ٹیچرس تھے وہ آ رہے ہیں اور جو پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ لے لیں.
دیر تو پھر راغلی دی سی چمرا خلق مو گوشہ کھڑی دی او دوی پزت باندې کارروائی سویدا پر غیر حاضری باندې ډیر مثبت اغیزې کړی دي. چې کم چا خپل فرایز نه تر سره کول هغه روان دي. چې څوک د درس نه ویلو اراده لري هغه غواړي چې خپل ځان متقاعد یعنی ریټایر کړي. چې دوی ولاړ شي نو موږ به د دوی پر ځای باندې نور کسان وګمارو.
چې وځایږي ته نه فرش لوګو مپایټ کړئ.
د تعلیم د څنګ صوبایي سیکټر طیب لیړی وی چې د غیر حاضر استادانو د پلټونو لپاره دوی کمیټه هم په کار اچولې ده. لومړی دوی ماتل کی او بیا د دوی لوري کتنه تر سره کوي. بیا دغه کمیټه په یو میاشت کې دننه د دوی د غیر حاضرۍ په حق لباندې پریکړه کوي. طیب لیړی وی چې دوی په بلوچستان کې 1300 غیر فعال سکولونه هم اوس فعال کړی دي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګ کې واویا زرته نزدې استادان او ملازمان کار کوي. دا لومړی ځل دی چې حکومت د غیر حاضر استادانو په ضد باندې په لوړه کچه باندې عملیات ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا دی رادیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. په داسې حال چې په ټوله نړۍ کې ځنی یری د اقتصادونو په حق لباندې سیبا شوې دي چې ګینه ریسیشن یا سول بازاري راتلونکي ده. د کوم لوج چې د ملکونو اقتصادي وده په ځای باندې ودرېږي، د دې نه علاوه چې کم کل مجموعي آمدن دی هغه شرنکېدل شروع شي، یعنی راکمیږي، او د دې نه علاوه په بیلابیلو ملکونو کې روزګارونه هم ختمیږي، او د دې نه علاوه د خلکو د سامانونو اخستو وستوان هغه په کمیدو وي، کم ته چې ریسیشن وي. په پاکستان کې حالات د اقتصاد پوهانو په نظر باندې لږ زیات خراب دي، ځکه چې په دغه ملک کې په غټه کچه باندې ګرانی زیاته شوې ده، کم ته چې پرایس هایک وي یا ورته انفلیشن هم وي. او د دې نه علاوه د کال 2019 شلم مالی کال د جولای په میاشت کې بهرنۍ سرمایه کاری کې هم کمی راغلی دی. هم په دې باندې به خبرې اترې کوو چې پاکستان دا وخت د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. په ملک کې سرمایه کاران د بهر ملکونو نه سرمایه کاری کوي او که نه کوي نو ولې نه کوي، او په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره حالات دا وخت څنګه دي، او په پاکستان کې د هر ورځ د استعمالیدونکو شیانو یا سیزونو بای ولې په برزي. په دې ټول باندې به خبرې اترې کوو زموږ سره د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د اقتصادي چارو د سانګې پروفیسر ډاکټر میراج الحق سے په پروګرام کې برخه اخلي. ډاکټر میراج الحق سے تاسو په پروګرام کې سلمو شوي، په خیر راغلی. ډیر مننه ډاکټر صاحب. وړاندې له دې نه چې مونږه په دې هر سټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، تاسو نه پوښتنې وکړو او تاسو بیا د هغې تفصیلی جوابونه راکړي، اول بلال شو مونږ ته د سیمینا زمونږ یو خبریال ریپورت را لېږلی دی چې دغه ریپورت کې د یوټیلیټی سټورز دننه د خوښه درې سوه هغه سیزونو بای ورکړل شوي دي چې د هر ورځ د استعمال سیزونه دي په کورونو کې استعمالیږي، او هغه وایي چې په دې کې د 15 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی، یعنی زیات نه زیات یو 15 روپۍ پورې دا ګران شوی دی. اول دغه ریپورت اورو، بیا به د هغې وروستو خبرې اترې کوو. تاسو به هم اورئ.
جدا وخت مونږ د پېښور صدر بازار کې موجود یو. وفاقي حکومت چې کوم ټیکسونه لګولي دي د هغې د وجه نه نن که مونږ وګورو نو په مطبوعاتو کې هم دا خبر راغلې ده چې یوټیلیټي سټور کارپوریشن چې دی هغې باقاعده د 300 پورې کوم د روزمره استعمال سودا چې دا یا کوم سامانونه چې دي هغې کې د 8 روپو نه والا تر د 50 روپو پورې دغه سیواوالی راوستی دی. دا وخت مونږ سره د پېښور چې کوم مقامي تاجران دي هغې ولاړ دي هغې سره به خبرې کوو چې د دې ګرانۍ د وجه نه بیا دی څومره متاثره کېږي او عام خلک څومره متاثره کېږي.
جی زما نوم ډاکټر شکیل دی او زه سینئر نائب صدر یم د کال سینټر پېښور کې. یره جی چې کله دا تحریک انصاف گورنمنٹ راغلی دی کنه دې کې دونه زیاته ګرانۍ راغلی ده چې ټول تاجران ټول عوام ډېر زیات متاثره شوي دي. که مونږ وګورو د تیلو دغه ته وګورو یا د نور اشیا پورته نوش ته وګورو نو هغې کې مخکې خو به داسې کېده چې چېرته بجټ به پاش شو هغې کې به دې کې اضافه شوه. اوس خو تقریبا چې هفته تیریږي نو بس په هغې کې زیاتوالی راځي. کسٹمر سره پیسې نشته عوامو سره پیسې نشته نو به خریداري څنګه وکړي.
دغه کوم یوټیلیټي سټور دا فیصله چې نن راغلی هغې چې دغه کوم سیواوالی راوستې دي نو به هم خلک څومره متاثره شي.
دین خو به لازمن خبره چې متاثره کېږي ځکه چې دې کې داسې شیزونه دي چې په هغې باندې 40-50% ټیکس لګېدو. نو که مخکې به تاسو وګورئ چینی به په 70-75 روپے نو چې هغه سیوا شي نو دا به 80-90 ته بدام ورسي. داسې بدالونه والی نه یو غریب سړی د سرس نه خدا بار شول ځکه غریب سړی خدا نه شي افورډ کولی. هغه یو غریب سړی چې دغه تنخواه دونه نه وي او جدي پیدا د بجټونه دا دغه پہ لګی دا ګرانیان او دا ټیکسونه پہ لګی سوبې مدا غریبانا ډېر متاثره دي.
کوم د روزمره استعمال سیزونه چې دی هغه چې په عام مارکیټ کې وسړی علی او په یوټیلیټي سټور کې علی مخکې به څومره فرق وو اوس په کې څومره فرق پاتې شو؟
مخکې خو پکې فرق ډېر زیات و کنه. خلکو به کوشش دو چې هر مونږ دا چینی دالونه دا خوراک سیزونه دا غوړي تیل دا مونږ د یوټیلیټي سټور نه والو نو مونږ سره مونږ ته بده کې لکشل روپے بچت وشي کنه په کیلو په حساب سره. اوس خو چې کم دي دا ټیکسونو لګولو دا خو سیم سیم برابر شو. زه ما زین کې نه راځي چې څوک به یوټیلیټي سټور ته لاړ شي.
سره یو بل تاجر هم ولاړ دی هغې سره به خبرې کوو. خپلې پېژندل ور سره وکړي
محمد شوکت زما نام نه دي او صدر اور صدر څنګه چې دا ګورنمنٹ رالو تقریبا 50-60% چې دی ریڈیوز یاتواله راوسته دی او دا کچن سیزونه چې کم دی دا د هر سړي غریب نواله تر امیره پورې دا د ټولو ضرورت دی او ټولې اخلي. نو یوټیلیټي سٹور او زمونږ دی مارکیټ کې تقریبا څه فرق پاتې نشو. کم سړی کیلو به هغه سوز بنیم کیلو اخلي چې کم نیم کیلو اخلي هغه په پاو اخلي.
دا مو سره د پېښور صدر چې کوم تاجران دي دا غي مشر ولاړ دي مجيب رحمان صاحب غي سره بوم خبرې کو. مجيب صاحب درته وي چې خپل باندې د گرانی خلاف سو پیری دلته سټرایک موکلل هړتال نو موکلل سو اثر یو خودو یا چې کوم اثر راغی قیمتونه کم شو کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما خلک چې د 1947 نواله اوسه پورې په دومره احتجاجونه نه سمره چې په دې ګورنمنت کې د گرانی خلاف وشو په جدید عام بازار او د عام جنستور برابر قیمت راوړي نو بیا کروڑونو روپے د دې خلکو د تنخواه په مت کیږي. مونږ خدا مطالبه کوي چې ټول شور دې ختم کی او دا پیسې دې چې دا کمی دي دا دې په سيزونو کې واچي او قیمت دې کمی یو ټول دې شور دې له او چې تب عوام لا یو 5 روپے له روپے شي د بازار نه کم ورکي چې غوړي د 140 روپو غوړي چې 50 ګرام شي 200 شو نو دا 30% ګرام شو. پمپر د 40 د 70 روپو چې 50 ګرام شي 50 شو دا 100% ګرام شو. چینی چې کم دي اگر 50 روپو چینی چې 50% ګرام شي نو دا 80 روپے کې ورشو. دا ګرانی چرته جی دا خانه جنگي رخت جی دا د موږ تباہي رخت جی مونږ نه غواړو چې موږ تباہ شو.
دا خبره تاسو اورئ چې کم دغه وفاقی بجټ پاس شوی دی او بیا پاره کې کوم ټیکسونه لګول شوی دی. حکومت دا وایي چې د دغه ټیکسونو لګولو مقصد دا دی چې کوم د آی ایم ایف نه قرضه غسته شوی د دې ټیکسونو په ذریعہ باندې دغه پیسې راغونډول شي او بیا به کوم دغه قسط ادا کول شي. حکومت دا وایي چې کوم ټیکسونه دی په دې وخت کې خلکو باندې سخت ده خلکو ته ګرانی ده خو راتلونکي کې به کوم د دې ثمرات یا د دې فائدې کوم د عام ولس ترسي. عبدالرزاق
وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پیښور مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي.
Twitter @VOA Diva, Facebook @VOA Diva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی ډیر ګډ رپورټ او ویډیو رپورټ هم ډیر اوریدونکو او کتونکو چې څوک ټلویزیون باندې دا پروګرام اوریدونکو په ټلویزیون باندې هم تاسو کته شو. ډاکټر منال الحق صاحب تاسو خو دا تفصیلي خبرې واوریدلې. فارن انویسټمنټ ته هم راځو یا د بهر ملکونو نه په ملک دننه سرمایه کاری. خو اول براش په دې اړخ باندې بلګي خبره تر وکړو ځکه چې دا د خلکو یو ډایرک نیخ پنې غ باندې مسله ده. د دوی ټیکسونه ذمہوار ګرځوي سوینه. آیا مخکنه په ملک به هم داسې ګرانۍ راتللې او کنه دا ځل دا ګرانۍ د نورو نه لږ مختلفه ده چې دومره خلک احتجاجونه کوي او خلک په اواز پورته کوي او ځینې 50% او ځینې 15% زیاتوالی ښایي؟
تاسو چې څنګه خبره وکړه معاشي کیانو کې دوی کیانې داسې دي چې هغه عام وګړي ته د هغې اندازن کېږي او هغه ډېر زیات متاثره کېږي. یو پاره کې مهنګایي ده یعنی ګرانوالی او دویم چې دی نه هغه بېروزګاري ده. یعنی تاسو چې کوم خبره وکړه چې مهنګایي ده یعنی ګرانوالی د هغې نه عام وګړی عام انسان زندگی چې دنه په هغې باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. د دې څو جدا او آیا مخکې هم دا چې ګرانی وا کنه وس دی حکومت سره او د روان یو کال نه پیسہ عام وګړي عام انسان په ژوندۍ کې د ګرانوالي د وجنا یعنی د منګای د وجنا ډیر زیات ستونزې راغلي. تاسو که خیال وکړئ د دې حکومت د راتلو سره دیو یو خبره دا هایلایت کړی و چې زمونږ په اکانومي کې سټرکچر سمسلي دي. یو خو مالیاتي خساره سی واده او دویم د هغې سره مالیاتي خساره سی واده او ډېر هیوی برډن آف ډیټ یعنی کم چې پبلک ډیټ دی کم چې قرضه ده سرکاري قرضه ده د هغې ډېر زیات غټ بوج دی. نو د دې سمولو لپاره اوس هغه سم شوي دي او که نه هغه یو نیګیټیو ډایرکشن دی راغي یو وران طرف ته هغه خبر روانه ده. خو دیو داسې وکړه چې آی ایم ایف پروګرام دی واغسته او د آی ایم ایف د پروګرام سره سره دیو چې د مالیاتي خسارې د کمولو لپاره آی ایم ایف هم څه کنډیشن څه شرطونه داسې لګولي چې را دیو به خپل کوم چې مالیاتي خساره ده هغه به کمی. نو د هغې لپاره به ټیکس سیوا کېږي ټیکس نیټ هم سیوا کېږي او دغه شان چې د حکومت کوم اخراجات دي هغه به هم کمیږي. نو د ټیکس ریټ د سیوا کولو سره ټیکس نیټ د سیوا کولو سره د ایم ایف پروګرام چې کله غوښته شوی دی د هغې شرط دا دی یو وجه خدا را چې ټیکس نیو ټیکس د لګولو سره او د هغې د ریټ د اضافه سره د منګایي یو وجه دا ده. دویم د تجارتي خسارې د کمولو لپاره دیو امپورټ باندې هم ریسټرکشن ولګول یعنی ریسټریکټیو امپورټ پالیسي د ټریډ پالیسي ده. سو امپورټس ډایرکټ حکومت دا چې سټیپ کټ کړ چې هغه ډایرکټ کنټرول کړ هغه بند کړ. دویم د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کم کړ شو. د روپۍ قدر د کمیدو سره د ډالر په مقابله کې څومره چې د بهر نه شیزونه پاکستان ته راځي یعنی امپورټډ کمارټیز دي او هغه د روزمره په استعمال کې چې څومره شیزونه د بهر نه راځي د هغې قیمتونو کې هم اضافه وشوه. دریم خبره داره چې کله روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کم شو نو د تیلو نرخونه هم کو تاسو خیال وکړئ کله چې دی تحریک انصاف چې دی نو هغه حکومت په لاس کې واغستو نو هغه وخت کې تقریبا یعنی 90 روپۍ چې وی نه هغه پر لیټر د پیټرولو قیمت اوس تاسو خیال وکړئ په هغه کې د غدیر په اضافه تقریبا شوی دی چې 130 روپۍ د یو لیټر قیمت دی. نو څنګه چې د آئل پرایس سیوا کیږي د هغې قیمتونه سیوا کیږي د هغې په منګایي باندې ډېر ډایرک اثر پرېوځي او د هغې سره په اداره چې د یو عام وګړي په ژوند کې ستونزې راځي. زما په خیال سره ټیکس ریټ سیوا کول د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمول او په څه امپورټس باندې ډایرک ریسټرکشن لګول دا وږي دي چې د وږي نه چې دی نو منګایي سیوا شوی ده. او
ډاکټر صاحب په دې ټولو خبرې کو د امپورټ او ایکسپورټ طرف تم راځو چې د روپۍ ډی ویلیو کول سره د روپۍ قدر کمولو سره پاکستان ته د دې ګټه شوی او کتابان شوی خاص کر چې کم یو ملک زیات امپورټ سره واړي په دې باندې خبره تر کو. خو هر حکومت چې کله دا ټول ګامونه اخلي نو یو بیلنس یا توازن ساتي چې په ملک کې ګرانیم سیوانه شي، لکه د مثال په توګه په امریکا کې انفلیشن یا د ګرانۍ شرح هغه د 2% نه کمه ده، چې کلم د 2% نه سیوا کیږي نو حکومت په یو بریک لګي او هغه بریک دلته د ټیکس شرح وي، د انټرست ریټ وي، سود شرح سیوا کی چې ګرانی رانه شي. آیا پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت سره داسې میکانیزم یا د هر سنش ترې چې ټیکسونه سیوا کیږي او روپی ډی ویلیو کیږي هم خو هغه تناسب ساتلی شوی دی؟
جی څنګه چې ما مخکې خبره وکړه اکانومی کی کم کی زمین فنڈامینٹل صدا سے اسٹرکچر پلاز دی مسئلے دی شداغیر و جناد حکومت سر ویدا سے سپیس نہیں جڑی گی چاہیے دا سے اقدام کر کی لیکن پتا سے خیال وقعی آئی ایم ایف پروگرام کے دارہ کی سبسیڈی و ویڈرا کئی یعنی سم روایت کی مختلف شزوانی حکومت ور کئی نہاغا سبسیڈی با حکومت ویڈرا کئی کتا سے خیال وقعی پرون ابل اور خبردار ہے کہ پنجاب کے اور اسلام آباد کے چکم میٹرو بچی دوں داغی پہ کرایا کی یعنی رشول روپو پہ زیبان اگر دیر شو پہی داغی کرایا سے واشوا یعنی اگر سب سیدی چکم ورکلے کی دا حکمت در طرفا حقا کم اکلے شوا داغی شان پہ تیلو بانے چکم سب سیدی ورکلے کی دا حقا کم اکلے شوی را دیم تاسو چکم سوالو کو چیارا ٹیکس ریٹ چکل سواشی یا پہ ملکی منگائی دے یو حد نا سواشی دے یو لیول نبرا وفی دی داغیر پارا بے پا منیٹری پالیسی کے یا پا فیسکل پالیسی کے مالیتی پالیسی کے یا ذری پالیسی چوتا ہوئی کم چیز پاکستان سٹیٹ بینک اور پاکستان چیزیں داغی اناؤنسمنٹ کئی دا ڈسکاؤنٹ ریٹ پر شکل کے دا انٹرسٹ ریٹ پر شکل کے نیو طریقہ دا ہوں دا چکلا مہنگائی سیوا کی گی داغیر سرا منیٹری پالیسی دا سے دا ملک سنٹرل بینک لکر پاکستان چیز سٹیٹ بینک تے آگا اناؤنس کی چاہ آگا انٹرسٹ ریٹ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پر سرا ہوں سیوا کی دا غیر سرا سرکولیشن اپ منی دا منی چکم دا کرنسی چکم سرکولیشن دے پی اکانومی کے حقا کم کرشی دا غیر سرا مہنگائی کنٹرولی گی وہ پتا سکھال وقی چونکہ پا ملک کے دیر زیت دا انٹرسٹ ریٹ اور دا ڈسکاؤنٹ ریٹ دا سوا کے دو سرا یو اثر دا ہم راضی چکم انویسمنٹ ہے سرمایہ کاری دا حقا نہیں گی خاص کر چی دا ملک کے دنن کم سرمایہ کار بھی
او یقینا زبر ڈاکٹر صاحب صرف دا مطلب نه لري په پاکستان کې انټرسټ ریټ ډیر زیات سیوا هم دی او داغه یو وجه دام دی چې الته خو یو د پاکستان هغه ریټینګ هغه شان نه دی څنګه چې د امریکای دی او د دینه علاوه روپی ډیر زیات دی ویلیو کیږي نو د هغې له وجه هم دغه انټرسټ ریټ سیوا دی
خو نجد دین خو اکرام صاحب اصل کې پتا څه خیال وکړي مخکې چې انټرسټ ریټ راغه 10.75% به تل تلاړو او اوس دی حکومت کې اوس چې کوم حکومت خو نو سټیټ بینک پاکستان په تاسو خلو کوي یا مش مخکې چې هغه کوم مانیټری پالیسی اناؤنس کړی و نو په کې ډسکاؤنٹ ریټ هغه ته تقریبا 1% یا 0.75% نو هم سیوا کړی او دا غي ابجکټیو دا غي مقصد دا هم چې د ملکی انفلیشن دی د انفلیشن د کمولو لپاره هغه ډسکاؤنٹ ریټ نو هم سیوا کړی خداغي نیگیټیو امپیکټ منفی اثر کی کم پیکا نی بند راغلے دے یا راضی خداغي سرا کله چې انټرسټ ریټ سیوا کیږي خداغي سرا انویسټمنټ کوي سرمایہ کاری به خلک کم کوي ځکه چې بینکونو نه چې کم سرمایہ کار پیسې کوي نو چاغي کلا بینک په هاي په غټه شرط باندې پوښتنه شرط باندې انویسټر ته سرمایہ کار ته پیسې قرض ورکړي نو به څو د بینکونو نه پیسې اغسلو ته تیار نه دغه وجه ده چې دغه سره انویسټمنټ کمیټه شي.
ها ډاکټر صاحب
تاسو چې کوم خبره وکړه کو پر کې انفلیشن د انټرسټ ریټ په ټول باندې په دغه طریقه سره هغه انفلیشن کنټرول ای زموږ په خیال سره د حکومت سره دا سپیس نه جوړیږي دغه وجه دا ده چې مخکې نه سرمایه کاری انویسټمنټ په ملک کم ده کو پر کې سټیټ بینک مانیټری پالیسی داسې اناؤنس کی چې انټرسټ ریټ او ډسکاؤنٹ ریټ نور هم سیوا کی نو دغه سره به سرمایه کاری کم شي نور بم کم شي او به په دې باندې بیروزګاری باندې په منګای باندې الټا منفی اثر دی راځي.
ډاکټر صاحب دار ته وایي چې د عمران خان حکومت خو د ټیکسونو د لارې پیسې راجم کول غواړي کومه د هغه یو ناره هم و چې ټیکسونه بلګي خو تاسو نو وینئ چې د ټیکسونو چې کم دا نظام اخکاری هغه داسې معلومیږي چې د هغه د مالدار او د غریب د پاره یو شان دی او چونکې په پاکستان کې غریب خلک ډیر دي نو زیات بوج په هغه باندې رااله لکه د مثال په توګه باندې چې کم سبسډیز دی هغه لري کې زیات هغه متاثر کیږي نو آیا د مالدار لپاره کوم بل څه ریشو یا بل څه طریقه اخودل شوی ده چې ګینه د هغینه د هغو زیات سرمایه کاری د هغینه زیات پیسې د راغونډ کړی شي؟
جی بالکل اکرام صاحب، تاسو چې خبر وکړه دا یوازې د پاکستان مثلا نه بلکې ترډ ورلد کنټریز چې څومره دي کم چې ډیولپینګ ملکونه دي د ټولو دا مسله ده چې هلته ټیکس سټرکچر کې ډېر غټ مسایل او یو سټرکچر ایشوز په هغه کې موجود دي. د هغې وجه دا ده چې که تاسو د پاکستان ټیکس سټرکچر وګورئ نو زمونږ کوم چې نیشنل ایکسچی کرتا قومی خزانے ته چې کم کنټریبیوشن دی د ټیکس په مت کې یعنی ریوینیو ته چې کم راځي پبلک ریوینیو ته نو تا کې ان ډایرکټ ټیکسز دي تقریبا 80% اتیا فیصد چې دي هغه ان ډایرکټ ټیکسز دي او تقریبا د 60% نه کم چې دي نه دا ډایرکټ ټیکسز دي. ان ډایرکټ ټیکسز همیشه لپاره د غریب او د مالدار لپاره یو شان کی خو دا غي انټنسټی دا غي اثر چي دي هغه په غریب باندې زیات او په مالدار باندې کمی. د بد مرغا پاکستان کې ټیکس سټرکچر دارې کونکو موږ پراپر ټیکس سټرکچر هم سره نشته لري چې هغه موږ انکم ټیکس او کم ډایرکټ ټیکسز پروګریسیو ټیکس چې څومره خلکو داغي آمدن سی وايي داغي انکم پروفایل خي داغي نه زیات ټیکس او کم چې غریب خلکې تقریبا یا ټیکس نه یا تقریبا ټیکس چې کم ریټي دا ټیکس برډن چې کم بوچي نه هغه کمی. خو د بد مرغا پاکستان کې کونکو مسائل دي نو اسانه طریقه دارا چې موږ یونیفارم یعنی په ټولو په غریب په مالدار په ټولو باندې یو شان ټیکس ریټي او به په غریب باندې اداره چې ان ډایرکټ ټیکسز په شکل کې موږ خپل پبلک ریوینیو چې نه هغه جنریټ کوو دغه وجنه په غریب باندې د غریب انټنسټی د غریب بوج او د غریب بدن سیوای بنسبت د مالدار کوم ډیولپمنت شتي کوم چې تاسو خبره وکړه د امریکای غونټي ملکونه دي نو التدار کې هغه ټیکس نظام داسې جوړ کړی چې هغه پروګریسیو دی هغه کې د ډایرکټ د ان ډایرکټ ټیکسز په نسبت باندې د ډایرکټ ټیکسز یې څه واده
ها درته وای ډاکټر صاحب
چې په غریب باندې هغه بوج نه پریوزي
ها ډاکټر صاحب درته وای چې یقینا په پاکستان کې به موږ واخلو لکه غنې دی د غنې نرخ د کال په سر باندې 12% نه سی واکېږي دا شان چقندر به واخلو د هغه کې هم 12% زیاتواله ناراضي څنګه چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی ده آیا نوکر پیشه خلک د پاکستان یو غټه برخه ده آیا د دې ټولو خلکو په تنخواګانو کې 10 یا 12% زیاتواله راځي چې د هغه تنخوا زیات نه شي خو د هر څه د هغه د پخوانی تنخوا برابر پاتې شي څنګه چې په پاکستان کې ګرانی راځي او روپی ډی ویلیو کیږي؟
جی اکرام صاحب نور کله خو هم دغه شانوا حکومت ته چې کله بجټ کې انکریمنٹ د کم پبلک سرونتی سرکاري کم چې ملازمین دي نو دا غیره لپاره بجټ کې به کم اناونسمنت کېده نو هغه انکریمنٹ پات کم از کم دومره وو چې کم انفلیشن په ملک کې چې منګایي و دا غیره د ریټ مطابق په هغه کم از کم دومره به هغه انکریمنٹ کوو نو دا غیره سره بداوه کو پرس کا اپ ریل ټرم کې حقیقی یعنی مانو کې خدایي په اجرت کې یا د هغه په سیل کې د هغه په تنخواه کې اضافه نه و نامینل با لکه څومره چې منګایي و مخشان به راغي تنخواګانې کم دا به نه و چې راغي تنخواګانې یعنی کمی دي اوس چونکه دا پیرې کو تاسو خیال وکړئ منګایي تقریبا 12% پورې یعنی 12% پورې چې د هغه ملک منګایي ده او حکومت چې کوم اوس چې د دې فیسکل مالیاتي کال چې کوم بجټ اناونس شوی دی نو تاسو په خپل اساس مخې ته دی ټول ډیټا سټاتستکس تاسو مخې ته دی چې په هغه ریشو باندې په هغه تناسب باندې د ملازمین چې څومره پبلک سرونتي د غي په تنخواه کې اضافه نه شوی نو اکثر د خلکو ګیله دادا چې را په ریل ټرم کې زمنګه چې دینو د 13 کال په نسبت باندې زمنګه مدن یعنی زمنګه تنخواه یا سالانه چې کم زمنګه انکم دی آمدن دی هغه کې کمی راغلی
ده. درته ډاکټر صاحب وړاندې هم تاسو په یو رپورټ کې دا خبرې هم کړی په پاکستان کې بهرنۍ سرمایه‌کاری چې کم دی نو په د روان کال مالی کال په ولنۍ میاشت کې هغه کمه شوې ده، ډېر 2% هغه کې کمی راغلی دی. په پاکستان کې که بهرنۍ سرمایه‌کاری کمیږي او ډېر وجوهات دي، یو پکې سیاسي عدم استحکام هم دی. د تحریک انصاف د حکومت چې کمی وعده او ژمنې دي چې دوی به دومره میلیونه روزګارونه پیدا کوي، دومره میلیونه کورونه به جوړوي او اقتصادي وده به زیاتوي، هغه د څومره چیلنجونو سره مخ کیږي؟ آیا عمران خان به دغه خپلې وعدې چې د قام سره کړوي پوره بکی؟
جی اکرام صاحب، د تیرو لسو کالو نه بلکې د پنځه لسو کالو نه تقریبا، چونکی ملک تاوتریخواله سیکیورټی حالت چې دی نو هغه داسې مناسب نه و. دا غی تر سره کو تاسو خیال وکړئ پی 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 چې کله 2008 نه بیرستو انرژي کرایسس، یعنی توانی بحران او سرهم د ګیس او د بجلی په شکل کې راغلی، نو په داسې حالاتو کې خونه چې کوم د ملک سرمایه‌کار دی هغه ته هم تیار نه سرمایه‌کار ایتا، د بهر نه چې کوم د فارن ډایرکټ انویسټمنت بیرون سرکار سرمایه‌کاری کو هغه ملټی نېشنل کمپنیز کوي یا یو کټ کوي یا یو انویسټمنت ګروپ کوي، نو هغه هم دې حالاتو ته ګوري. تیر چې کوم دوه کال دي نو هغه کې کوټه خلکو کې د مين لیک چې اخیری دوه کالونو په اړه کې پاکستان کې سکیورټی حالات چې وو نو هغه خو وسم خدي، یعنی کو تاسو د دې موازنه د تیرو کلونو سره وکړئ نو الحمدلله حالات د سکیورټی ډېر زیات خري، او دغه شان په انرژي چې کوم د سپلای او ډیماند ترمنځ کې چې کوم ګیپ کو هغه د بجلی په شکل کې کو هغه ګیس او هغه هم ډېر حد پورې په هغه باندې قابو ممتلئ دی. یعنی دا دوه کوم مسایل چې چې انرژي کرایسس سکیورټی سچویشن هغه دوه ډېر خو لکه د تیر کلونو په نسبت باندې ډېر خو حالت کې دي. د بد مرغا کو تاسو خیال وکړئ چې تاسو خبره وکړه په دې دی چې انویسټمنت چې واشه وي انویسټمنت د تیر کم چې مالیاتي کال دی په دې مېش کې د غي په نسبت باندې اوس کم ریکارډ شوی دی. د غي وجہ د ما په خیال سره تاسو چې کم ذکر وکړو چې پولیټیکل انسټیبیلیټي وته موږ ویلې شو، چې سکیورټی حالت د تیر کلونو په نسبت خره، انرژي کرایسس هم دومره نشته، یعنی هغه کم د ډیماند او د سپلای پرمنس کې چې ګیپ وو هغه ډیر زیات حد پورې کم شوی دی. خو مسله چې ده نو هغه اعظم په خپل سره د حکومت چې کم اکنامیک پالیسی دی هغه د وسه پورې لا یو اوپن یا دغه چې فاینل شیپ هغه ته د انویسټمنت انویسټر مخې ته نه دی راغلی، چې هغه مانیټری پالیسی چې سٹیټ بینک اناونس کوي یا د حکومت چې د ټیکس پالیسی ده د سبسډي پالیسی ده او دا شانتي یان دغه ورال ګورنمنت ایکسپنډیچر پالیسی ده، یا دغه چې کومر اکنامیک انسټیټیوشن دی او هغه یو اکنامیک یونټ ته کوم پالیسی دغه لپاره ډیزاین کوي، نه هغه چون کې په اخیری یو فاینل کنکریټ شیټ کې د اوسه په سرمایه‌کار مخې ته نشته. دغه وجه چې کوم چې د مدنن سرمایه‌کار دی یا بهر ملکونو چې کوم سرمایه‌کار دی ناری کې سٹیل هیزیټیشن دی.
ها درته وای
سرمایه‌کاری په تیر کال د نسبت باندې کم ده.
اخیری پوښتنه او یو منټ کې ګ مختصر جواب راکړي چې دا به د تحریک انصاف حکومت لپاره سمره یو چیلنج وي او آیا دوی به د هر څه گرانی او د هر څه کنټرول کړی شي په پاکستان کې؟
جی کرام صاحب، منګایي بیروزګاری او د انویسټمنت کمواله دا خو به شک ډیر غټ د تحریک انصاف حکومت لپاره چیلنج دی. خو که تاسو خیال وکړئ تیر یو دور دی مخکې یو رپورټ چې هغه تاریخ یو سکسس سټوري چې د هغه مخې ته راغلی ده او هغه د حکومت کلیم داده چې د تیر کال په نسبت باندې په دې میاشت کې زموږ کمه تجارتي خساره وه نو هغه کمه شوې ده، ان ایکسپورت کې هم څه نشي اضافه شوې ده او امپورت هم ډیر ابرپلی چې دی نو هغه کم کړی شوی دی، نو او کم کی ریویو ده یعنی د ټیکس پر شکل کې هم د تیر کار په نسبت باندې هغه چې اضافه شوې ده. نو حکومت خو خپل سکسس سټوري دا دوه خی چې مالیاتي پالیسی هم په پازیټیو ډایرکشن کې روانه ده او مالیاتي خساره به د تیر کلونو په شان نه بلکې کمه وي، تجارتي خساره به هم کمیږي. دا خو د حکومت چې یو پازیټیو ډایرکشن دی د اکانومي. خو تاسو چې کوم سوال وکړو چې یاره منګایي او بیروزګاری دینه یو عام وګړي په زندګۍ کې ډېرې زیاتې ستونزې راځي او دا غي سره به پولیټیکل انسټیبیلیټي یا سوشل ډیسټربنس کې دی شي نو دا د حکومت لپاره یو چیلنج دی چې یاره حکومت په دې نن وخت کې په منګایي او په بیروزګاری باندې څنګه قابو هغه دا څنګه هندل کوي او څنګه قابو په دې باندې راوستي شي.
ډېر مننه ډاکټر میلاد الحق صاحب زموږ د پروګرام وخت هم په دې باندې سرته رسیږي. تاسو ډېر مننه کوم. گران اردن کوم پدې د باندې زمنګ دا پروگرام سرته رسیږي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله امان.